ジオ。
شنبه د سرطان دریمه د جون درویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه بجوې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلای شئ. د خبرونه چې زحمت شي بر وړاندې کوم په تخنیکي برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې چې نیم ساعت دوام کوي تاسو افغانستان ته تا د روسیې له لارې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو له یوې نوې ستونزې خبرو، د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او په نړیوالو مسایلو کې مو د سوري حالات څارلی دي. خو په پیل کې خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت د قرغې پر تفریحي ځای د طالبانو د برید په ځواب کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه. په کینیا کې دوه ایرانیان د تروریستي پیښو په تړاو نیول شوي دي او ترکیې تایید کړه چې یوه پوځي الوتکه یې نسکوره شوې ده. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو کابل ښار ته څیرمه د قرغې په تفریح ځای کې پر سپوږمۍ هوټل د وسلوالو حمله غندلې ده. دا پر ملکیانو په تیره پر ماشومانو او ښځو باندې وروستۍ تر ټولو مرګونی برید و. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په دې اړه په خپره شوې اعلامیې کې د برمته شویو کسانو د ژغورنې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه شوې ده. رپورټونه وایي په دې پیښه کې افغان ځواکونو او د هوټل ساتونکو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی و او د هوټل میلمانه او ملکي کسان یې چې ماشومان او ښځې پکې و وژغورل. افغان چارواکي وایي د طالبانو په دې حمله کې چې د جمعې په شپه پیل شو او 12 ساعته یې دوام وکړ لږ تر لږه شل تنه ووژل شول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې بهرنیان او بډای افغانان د قرغې په بند کې د عیاشۍ محفلونه جوړوي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړیو له امنیتي ځواکونو هیله وکړه چې ژر تر ژره د ګواښتې تنګۍ پرانیسي. دا سیمه چې د وازیخوا تیروه او وړ مامی ولسوالي له مرکز شرنی سره تړي وسلوالو طالبانو نیولې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا منشي عبدالغنی پکتین ازادي راډیو ته وویل که چیرته د ګواښتې په تنګي کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای نشي له دریو ولسوالیو به چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي خلک نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شي.
د پکتیکا دغه درې ولسوالۍ سیمه یوه خطرناکه سیمه ده. دا سیمه اوس عملاً د طالبانو تر تسلط لاندې ده. ډېرو خلکو له دې سیمې کډې وکړې. دا سیمه کې د دولت هېڅ توجه نه ده کړې. که چېرته نور بیا هم توجه ونه کړي امکان لري چې د پکتیکا دغه درې ولسوالۍ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شي.
په پکتیکا کې امنیتي مسؤلان وایي چې ژر به د عامه نظم پولیس په سیمه کې ځای پر ځای شي څو دا ستونزه هواره شي. د ایسف ځواکونه یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې ووژل شو. ایسف ځواکونه د دې پوځي مړینه په یوې اعلامیې کې تاییدوي خو د پیښې د ځای او د وژل شوي کس د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. د رپورټونو له مخې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 3500 نړیوال پوځیان په جګړې کې وژل شوي دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. په کینیا کې پولیس وایي دوه ایرانیان په تروریستي تور نیول شوي دي. پولیسو څرګنده کړه چې دا دوه تنه په نیروبي کې ونیول شول. یوه ایرانی د مومباسا په ښارګوټي کې د تروریزم ضد ادارې ته وبخښي. یو ایرانی په مومباسا په ښارګوټي کې د تروریزم ضد ادارې ته معرفي شو. له دې سړي سره 15 کیلوګرامه داسې څه موندل شوي دي چې پولیس باور لري چې دا چاودیدونکي مواد دي. د دوه ایرانیانو د نیولو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې متحده ایالاتونو په کینیا کې خپل سفارت ته په مومباسا کې د تروریستي برید خبرداری ورکړی او له خپلو ټولو ډیپلوماتانو یې غوښتي دي چې له دې ښاره ووځي. کینیا په سومالیا کې د القاعده شبکې د ملاتړو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ ده. په سومالیا کې د الشباب ډلې خبرداری ورکړی دی چې پر هغو ځایونو به چې سومالیا ته پوځیان استوي بمي بریدونه وکړي. ترکیه دا تایید کړه چې د جمعې له سهاره یې د هوایي ځواکونو یوه جټ الوتکه تری تم شوې ده. سوریې ویلې دي چې دا الوتکه دوی ویشتلې ده. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوان له کابینې او پوځي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه او تر دې ناستې وروسته د صدراعظم دفتر په خپره کړي بیان کې د الوتکې د ورکېدو خبر تایید کړ. رجب طیب اردوان وویل یو ځل چې ټول حقایق را برسېر شي بیا به د هغو له مخې پرېکړه وکړي. د صدراعظم دفتر هم داراست څرګنده کړه چې د ورکو شویو پیلوټانو د ژغورنې او موندنې عملیات روان دي. د ترکیې پوځ د دې الوتکې د ماموریت په اړه تفصیلات نه دي ورکړي خو یو شمیر ترکی تلویزیونونو ویلی دي چې د الوتکه په اکتشافي الوتنې بوخته وه. دا پیشه به د ترکیه او سوریه اړیکې نور هم خراب کړي. مخکې هم دا روابط له دې امله کړکېچن شوي وو چې انخرې په سوریه کې د پاڅون له امله له واکه د بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. بل لور ته د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان له اغېزمنو هیوادو هیله وکړه چې د سوریې پر حکومت او یاغي ډلو فشار راولي څو شخړې په دې هیواد کې پای ته ورسوي. دا د دې وخت دی چې اغېز لرونکي هیوادونه په دې سیمه کې پر ټولو خواوو فشارونه زیات کړي او دې ته یې وهڅوي چې دا د دوی په ګټه ده چې وژنې ختمې کړي او خبرې پیل کړي. کوفی انان دا خبرې په ویانا کې وکړې او د رواني میلادي میاشتې په پای کې په جنوا کې د سوریې په اړه د نړۍ اغېزمن هیوادونه د یوې غونډې جوړېدو ته راوبلل. فرانسې، جرمني، ایتالیا او هسپانیا له دې سره موافقه کړې چې راتلونکې اونۍ به د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د 130 میلیارد ډالرو په ارزښت د اقتصادي ودې وړاندیز وکړي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتینی وویل په روم کې د دغو څلورو هیوادو د مشرانو په غونډه کې موږ دا سره ومنله چې تر اوسه اخیستل شوي ګامونه کافي نه وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د ایروزون مشان باید په ګډه کار وکړي او د ایروزون د اقتصادي کړکېچ حل لپاره سیاسي یووالی پکار دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل مشان له دې سره موافق دی چې د سوداګرۍ معاملاتو په برخه کې مالیو ته اړتیا شته. او وروستی خبر دا دی چې جرمني د اروپا د فوټبال د اتلولیو نیمه پای لوبې ته ورسید. جرمني تېره شپه یونان ته د پولنډ په ګدانسک ښار کې 4-2 ماتې ورکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم دا لوبه له نږدې وکتله. جرمني چې درې ځلې د اروپایي هیوادو د فوټبال اتل شوی دی اوس به د انګلستان او ایټالیا د ټیمونو له وړوونکي سره د سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې مسابقه کوي. انګلستان له ایټالیا سره د یکشنبې په ورځ مسابقه کوي او نن به د اروپا د فوټبال د اتلولیو د لوبو په ترڅ کې هسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لوي ستونزې خبرو بیا به واوري چې په کونړ کې چارواکي وایي چې د پاکستان د لوري مرمۍ لګیږي.
زمونږ د امنیتي ارګانو د راپورونو له مخې نه چې په زرغت کې د وطن په وفري ډول سره زمونږ تقریباً 4 ولسوالۍ چې دغه مرمۍ راغلي دي.
د کونړ د والی بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې خبرو. د پاکستان نوی صدر اعظم لوړه وکړه او وی ویل چې مذهبي افراطیت پاکستان ته سخت زیان رسولی.
مذهبی شدت پسندی نے پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچایا.
د سوریه د شخړو د حواري لپاره مو د دې هواد لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان لوړاندې څه خبرو او د ژوند رنگونه لرو چې یو ډاکټر مو پکې راشغولای.
کوم له زه د لسم سم نه فارغیدم هغه وخت کې طب په ډیر زیات ارزښت سره خلکو ورته قتل نوزما او سره شوق وزګه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د ولیانوفسک د هډې له لارې د ترانزیټي موادو د انتقال لپاره کومه پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې لیتوانیا افغانستان ته د موادو د انتقال په مقصد امریکا ته د خپل یو هوایي ډګر وړاندیز کړی دی. د روسیې د خبري اژانسونو اترتاس او انټرفاکس په استناد په دې اړه د فریدي هوټ سیفي څخاورو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د هیواد تر اوسه پورې په دې اړه چې د اولیانوف د هډې له لارې دی په افغانستان کې نړیوالو مرستندوی ځواکونو ته مواد ورسول شي پریکړه نه ده کړې. الکساندر ګروشکو پرون د خپل هیواد په پارلمان کې له ایټالیا سره د هغې موافقې په اړه خبرې کولې چې له مخې به یې د روسیې له لارې د وسلو مهماتو او پوځي پرسونل انتقال ترسره کیږي. د پارلمان په دې غونډه کې د کمونیست ګوند یو استازي ترې وپوښتل چې د رسنیو د راپورونو څومره حقیقت لري چې د ناټو ځواکونه د اولیانوف په اړه کې زیپزې شوې دي څو له دې ځایه خپل عسکرو ته د موادو د کانتینرونو د لیږد لپاره الوتنې تنظیم کړي. هغه وویل له هغه ځایه چې د اولیانوفسک د پوځي هډې په اړه کومه پریکړه نه ده شوې دا ډول ټول راپورونه ناسم دي. الکساندر ګروشکو زیاته کړه وسلې دننه افغانستان ته او یا لدې هواده بهر ته د دوړخیزو موافقو لمخې د افغانستان پوزیز واکونو ته د تمویل کوونکو یعنی متحد ایالاتو، ایتالیا، فرانسې، جرمني او سویډن سره ترسره کیږي. خو هغه وویل د روسیې په قانون کې د غیر پوزی موادو د لیک لپاره کوم ممانعت نشته. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل د دې هیواد حکومت په افغانستان کې د غیر پوزی موادو د لیک لپاره د نړیوالو ځواکونو غوښتنې منلې او دوه پریکړه لیکونه یې تصویب کړي دي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال په حواله لیکي د روسیې لخوا د اولیانوفسک هډه د غیر پوزی موادو د انتقال لپاره هم د هوایی او هم د اوسپنې د پټلۍ له لارې په څو دلیلونو چې په هغې کې امنیتي مسایل، بنیادي پراختیا او اقتصادي مسایل راځي د یو مناسب ځای په توګه په نظر کې نیول شوې ده. بلخوا ایترتاس خبری آژانس راپور ورکوي چې لیتوانیا په خپل هیواد کې د پلانګا نړیوال هوایی ډګر لارې د موادو د لیک د پاره متحد ایالاتو ته وړاندیز کړی دی. لیتوانیا سربیره پر دې هوایی لار د کلایپیدا د بندر لارې د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لپاره وړاندیز کړی دی. د لیتوانیا د ترانسپورت او اړیکو وزیر وایي لیتوانیا د دې توان لري چې افغانستان ته د لا ډیرو موادو لیک تنظیم کړي.
لوی موجی رئیسی د ډیورنډ کرشی له هغه غاړي د کونړ ولایت پر څو ولسوالیو د درنو وسلو مرمۍ لګی شي. افغان چارواکي او د سیمې خلک وایي دغو بریدونو د سرحدي سیمو کلیو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان د خاورې دا حمله څرنګه دوام لري او افغان حکومت د مخنیوي لپاره څه کوي؟ د دې بریدونو هدف څه دی؟ رضوان مراد د پښتني د کونړ لوالي فضل الله وحیدی سره شریکی کړي.
ایا اوس هم د دې ولایت او شاوخوا سیمو باندې د پاکستان له خاورې د درنو وسلو مرمۍ لګیږي؟
بله، او د زموږ د امنیتي ارګانو د راپورونو له مخې نه چې په زرحت کې اوس هم په وختي ډول سره زموږ تقریبا څلور ولسوالیو کې دغه مرمۍ راغلې دي او راځي.
والي صاحب، څه موده مخکې د ناټو ملکی استازی کونړ ته درغلی و، آیا له مرکزي حکومت او اصاف سره هم په دې اړه خبرې کړي دي چې د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر باید ونیول شي؟
بلې، هو، مرکزي حکومت سره هم رابطه کړې ده او هغوی په دې کې ډیپلوماتیک وړاندیزونه همېشه لکه د تېر ځل په شان شروع کړی دی. په دې کې خبرې روانې دي او زمونږ دغه تریکونې په مټه کې فعالیت لري چې په هغې کې دغه طرف خلک هم شامل دي. هغوی ته هم دا موضوع شریک کتلی ده او په امنیتي ارګانونو ته د ناټو هم څوک چې دلته راغلي دي هغه ټولو ته مونږ ویلي دي چې دغسې مسلې کې تاسې حل حل تاسو زمونږ ځکه تاسې به تېر ځل په یاد دي چې هغه راپورونو کې هم حتی بې نظمي وه او هغې کې هم یو دقیق راپورونه ونه شوه. نو اوس هم مونږ د کرښې د هغه خوا نه راځي په دې لپاره چې مونږ ته دا دقیق شي چې
د کونړ د خلکو او د غراس د کونړ د قومونو په غسیمو چې دا مرمۍ لګیږي، د دوی د څرګندونو د سخکاری چې مرکزی حکومت یا د افغانستان امنیتي ارګانونو چې دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ایساف ځواکونه تر اوسه پورې دوی کوم داسې څه نه ګوري چې دوی د پاکستان باندې فشار راوستي یا د پاکستاني لوري باندې چې د هغې له خاورې چې دا مرمۍ هر څوک راولي چې د هغې مخه ونیسي. تاسې خپلو خلکو ته څنګه ډاډ ورکوئ چې پاینده یا په نظیر راتلونکي کې به دا کار ونه شي؟ بیا
دا خو یو واقعیت دی چې دغه مرمۍ راځي او خلک تنتلي دي، شهیدان هم واقع شوي، زخمیان هم شوي دي او د خلکو توقعات چې کوم دي هغوی خو یو عادل حرکت غواړي چې د دوی په ضد باید یو حرکت وشي. اما تاسو ته معلومه ده چې موږ دغه کومه طریقه چې لرو په هغې طریقې کې ډېر پرمختګ شوی دی، ډېرې خبرې شوي دي او هغه څو ورځې خو دغه ټلیفونونه موږ ته نه دي راغلي، نو هیله من یو چې پاینده کې مرانه شي.
څه فکر کوئ چې ولې دغسې یو سلسله شروع شوې ده چې کونړ او دا شاوخوا سیمې په نخښه کېږي له هغې لوري؟
ډیورنډ کرښې ته نږدې بعضې تاسیسات هم جوړ کړي دي، نو په دې اساس موږ دغه راپورونه هم ټول ورکړي دي. دغه تاسیسات د ولسونو ته هم یو تشویش پیدا کړی او موږ ته هم یو تشویش پیدا کړی ځکه کله چې دوی دا تاسیسات جوړول باید دا د افغانستان د دولت طرف تفاهم جوړ کړي، ځکه دا سرحدي نقاطو کې دغسې پرمختګونه چې کېږي دا خپله علت د دې وي چې یو چا زړه کې یو څه مہاجر دن سے
آیا د کونړ سره پر پوله باندې د ستاسې لخوا یا د کونړ د مشتو قومونو لخوا اغړ چې کوم قومونه پراته دي له هغوی سره کوم ډول خبرې یا تاسو تماس نیولی دی تر څو هغوی د دغه شان پیښو په مخنیوي کې تاسو سره همکاري وکړي؟
د کونړ والی فضل الله وحیدی. دروان خبری مجله مهم خبرونه. متحدی ایالاتو کابل شهر ته چیرمه د قرغې په تفریزای کې پر سپوږمۍ هوټل د وسلوالو حمله غندلې ده او د برمته شویو کسانو د ژغورنې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه. د پکتیکا د ولایتي شورا غړیو له امنیتي ځواکونو هیله وکړه چې ژر تر ژره د ګواښتې تنګي پرانیزي، کنه د دوی په وینا له دریو ولسوالیو به خلک ووځي. د ایساف ځواکونو یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې ووژل شو. په کینیا کې پولیس وایي دوه ایرانیان په تروریستي تور نیول شوي دي. ترکیه دا تایید کړه چې د جمعې له سهاره د هوایي ځواکونو یوه جټ الوتکه تریتم شوې ده او سوریه ویلې دي چې د الوتکه دوی ویشتې ده. او د جرمني د اروپا د فوټبال د اتلولیو نیمه پای لوبې ته ورسېد. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زی کتنه ورته کوي.
زیاتو غربي ورځپاڼو په کابل کې پر سپوږمۍ هوټل د جمعې د شپې د وسلوالې حملې په اړه تبصرې خپرې کړې دي. زیات شمېر څېړونکي په دې باور دي چې دې حملې څرګنده کړه چې وسلوال طالبان دا هم په کابل کې پر اهدافو د حملو توان لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د حملې پر مهال په سپوږمۍ هوټل کې د موجودو میلمنو د وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. د سپوږمۍ هوټل یو کارکوونکی وایس د دې حملې په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي دي یو شمېر میلمنو له ویرې ځانونه د قرغې بند ته وروغورځول. په دوی کې د یو شمېر کسانو حتی او بازي هم نه وزده او د لمر تر راختلو پورې ځانونه د قرغې بند د دیوالونو لاندې پټ کړي وو. یو شمېر عیني شاهدانو ورځپاڼې ته ویلي چې حتی 6 ساعته د قرغې د بند په دیوالونو پورې ځوړند وو. د لندن ټایمز ورځپاڼه د پیښې په اړه لیکي په قرغه کې حمله تر هغه 2 ساعته وروسته وسوه چې ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د امنیت په تامین کې د خپل حکومت او د نړیوالې ټولنې پاتې راتلل تایید کړل. ولسمشر کرزي د پنجشنبې په ورځ د دولت د درې ګونو قواوو استازو ته وویل زموږ هیواد امن نه دی او زموږ کورونه مسؤول نه دي. العربیه او یو شمیر نورو خبرونو لیکلي چې د قرغې حمله د طالبانو لومړی حمله نه ده او نه به ورستی وي. د خبرونو په جلال آباد کې د کابل بانک پر دفتر پر ستاره هوټل د امریکا د سفارت پر ودانۍ او د کابل پر انټرکانتیننتال هوټل حمله ته اشاره کړې ده. دغه حمله ټولی په افغانستان کې د وضعیت حساسیت څرګندوي. د دې خبرونو په لیکنه وسوال طالبان د شتلجو د ځان د مطرح کولو لپاره د کابل شهر په اساسو سیمو د حملو هڅه کوي. له همدې امله وسلوال طالبان تر ډیره حده د خلکو د راغونډېدو پر ځایونو او ډیپلوماتیکو سیمو حمله کوي. ټایمز ورځپاڼه لیکي له دې حملو څرګنده سوه چې وسلوال طالبان غواړي ثابت کړي چې د ناټو او امریکا ځواکونو په 13 کلونو کې ماته نه ده ورکړې. ورځپاڼه لیکي د قرغې حمله په داسې وخت کې سوې ده چې ټول لوري د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې حملې په راتلونکي کې د امنیت د تامین لپاره د افغان ځواکونو قابلیت له پښتنې سره مخامخ کولای شي.
راجا پرویز اشرف د پاکستان د نوی سر اعظم په توګه لوړه وکړه. د تیر مازدیګر له پارلمانه د باور رایه ترلاسه کړه او ماسخوتنې له خپلې کابینې سره یو ځای د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې په اسلام آباد کې لوړه وکړه. نوموړی د پیپلز ګوند د مشر او جمهور رئیس آصف علي زرداری له خوا وروسته تر هغه دغې څوکۍ ته ونومول شو چې پخوانی سر اعظم یوسف رضا ګیلاني محکمې ته د سپکاوي په تور د سې شنبې په ورځ د سترې محکمې له خوا سلب صلاحیت شو. مجیب الرحمن انګار له پاکستانه رپورټ لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف له پارلمان څخه د باور رای ترلاسه کولو وروسته بیګام خوستن په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د بریښنا پخوانی وزیر چې د جمهور رئیس آصف علي زرداری تر وړاندیز او د واکمن پیپل ګوند مرکزی کابینې تر تایید وروسته دغه څوکۍ ته نومول شوی و. خپل یوازینی سیال او د مسلم لیگ نواز شریف ډلې نومان مهتاب عباسی ته په اسانۍ ماتې ورکړه. راجا پرویز اشرف چې د ساده اکثریت 111 رایې په کار وې ټولې 211 رایې ترلاسه کړې. نوموړي د باور رای ترلاسه کولو وروسته پارلمان ته په خپله لومړنۍ وینا کې پاکستان ته د ورپېښو ستونزو د هواري هوډ څرګند کړ او ویې ویل چې هیواد یې دا وخت په یو حساس پړاو کې قرار لري.
هم تاریخ کې ایک اهم موڑ پر کھڑے، یہاں سے راستہ آگے بھی جاتا ہے اور منزل گم بھی ہو سکتا. اس لیے سیاسی اور جمہوری حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ سیاسی اور جمہوری
نظام کو آگے بڑھائیں. نوموړي پاکستان تور پېښ مشکلات بشمیره وبلل، خو فقر و بیکاری، اقتصادي او د اوبو برېښنا په برخه کې موجود مشکلات یې د خپل هیواد په وړاندې لوی چیلنجونه یاد کړل او اپوزیسیون او نورو سیاسي ډلونه یې په دې لړ کې د همکارۍ او ګډو هلو ځلو غوښتنه وکړه. د پاکستان 15 صدر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان صوبې حالاتو په ځانګړې توګه د ازادي غوښتونکو او ناراضي بلوچانو مسلو ته په اشاره وویل، حکومت به یې هڅه وکړي څو ټول هغه خلک او ډلې چې په هر شکل او هر نوم مرور دي بیرته پخلا او د یو متحد پاکستان تر بیرغ لاندې راټول کړي. پرویز اشرف مذهبي افراط او سخت دریځي وسله والی ډلې د پاکستان په مجموع کې د اسلام لپاره یو لوی چیلنج وباله، هغوی ته د خبرو اترو بلنه ورکړه. خدای ونه ویل چې د دغې پدیدې د دایمي حل لپاره به هم اقدامات وکړي که څنګه.
مذهبي شدت پسندی نے پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچایا.
مذهبی بنسټ پالنه پاکستان ته له حد زیات زیانونه واړه. نه یوازې پاکستان بلکې په مجموع کې اسلام ته نه جبرانېدونکي پرویز اشرف وروسته تر هغې د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شو چې سترې محکمې پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی محکمې ته د سپکاوي په تور د سه شنبې په ورځ سلبي صلاحیت کړ. له راجا اشرف سره یو ځای د وویشتو مرکزي او یولسو مشاور وزیرانو کابینې هم لوړه وکړه، خو د شپې تر ناوخته یې د وزارتونو د ویش په باب لا څه نه دي ویل شوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په روانه خبري مجله کې وړاندې له یو افغان ډاکټر سره خواله لرو، خو اوس په ورشو د سوریې حالاتو ته. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د نړۍ له هغو هیوادونو چې د نفوس خاوندان دي غوښتنه کړې چې هم د سوریې پر حکومت او هم پر مخالفانو فشار راولي چې له شخړو لاس واخلي او خبرو ته کښېني. هغه چې د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل، د روانې میاشتې په اخیر کې د یو شمېر هیوادونو استازي په دې اړه خبرو ته هم رابللي دي. د کوفی انان د څرګندونو جزئیات د فریدي هوډ سیفي په راپور کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي کوفی انان وایي، نفوذ لرونکي هیوادونه باید د سوریې پر حکومت او یاغي ډلو زور راولي څو په دې هیواد کې شخړې پای ته ورسوي.
It is time for countries of influence to raise a level of pressure on the parties on the ground.
دا د دې وخت د چین نفوذ لرونکو هیوادونو په دې سیمه کې پروتول خو فشارونه ډیر کړي او دې ته وهڅوي چې دا د دوی په ګټه ده چې قتلونه ختم کړي او خبرې پیل کړي.
کوفی انان د خبرې د جمعې پورس په ژنیف کې خبريالانو ته وکړي. د ویل د سوریې لپاره د شپږمدی پلان د تر سره کولو لپاره وخت روان دی او د نړۍ قدرتونه ژنیف ته راوبلل سو د رواني میلادي میاشتې په دیرشمه په دې اړه بحث وکړي. انان دا هم ویل چې ایران باید د دې کړکیچ د حل یو برخه وي. کوفی انان ویل تر اوسه هم دا په دقیقه توګه نه ده څرګند چې غونډه به څنګه مخته ولاړه شي. انان په ژنیف کې خبریالانو ته دا هم ویل چې باید موږ خپل هدف په کلکه په نظر کې ولرو.
As we move forward, we should keep our goals firmly in view. To stop the killing.
همغه چې موږ مختزو موږ باید خپل هدفونه هم په نظر کې ولرو چې هغه د وژنو ختمول، لزیان منو شو کسانو سره مرسته، په مسؤونه توګه سیاسي انتقال او د دې اطمینان ورکول دي چې دا کړکیچ به ګاونډي هیوادونو ته خپور نشي.
دا په داسې حال کې د چیرې ریپورتونه وایي پرون په سوریه کې لکتر لګه 25 تنه وژل شول. په سوریه کې د اپوزیسیون چارواکو او د دې هیواد دولتي ټلویزیون ویلي دي چې دا 25 د حلب په ښار کې وژل شوي دي. په سوریه کې د اپوزیسیون په پلوي د بشري حقونو د څارنې ډلې یو ویډیو خپره کړې ده چې د لکتر لګه 26 د وژل کېدو ادعا کوي. د بشری مرستو د هماهنګۍ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره بیا وایي چې په سوریه کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان له یو شمېر هیوادو هیله کړې ده چې په نږدې اوو ورځو کې په سوریه کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره غونډه وکړي. بل لور ته ملګری ملتونه وایي په سوریه کې دا مهال 1.5 میلیون کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مرسته کوونکي سازمانونه اړو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې د سختو ستونزو خبره کوي. په عین حال کې په سوریه کې د تازه تاوتریخوالي له امله د تازه مرژوبلي خبرونه هم رسیږي. رضوان مراد د سوریه د شخړې د بشري ستونزې په باب د رویټرز اژانس رپورټ په استناد رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو مرسته کوونکو ادارې وایي د سوریې په بیلابیلو سیمو کې جګړه ځپلي کسان بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري او دا سازمانونه اړینو خلکو ته د اساسي مرستو د رسولو په برخه کې له سختو قیوداتو او فشارونو سره مخامخ دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر ویان جینس لاریک ننویل دا مهال 1.5 میلیون کسان چې زیاتره په حمص او ادلب ولایتونو کې د جګړو له امله بند پاتې دي بشري مرستو ته ضرورت لري. دا ملګرو ملتونو په ویلامې کې به ویل شوی چې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په روانه جون میاشت کې په سوریه کې څه د پاسه 4.5 لک کسانو ته خوراکي مواد رسوري او دا اداره پلان لري چې په راتلونکي جولای میاشت کې هم دا پروسه پراخه کړي. ملګری ملتونو وایي د سوریه له حکومت سره د موافقې له مخې نړیوال خوراکي پروګرام جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو رسولو پراخ پروګرام پیل کړ، خو د مخ په خرابېدونکو امنیتي وضعیت له امله د دوی د کار مخ ته خنډونه پورته شوي دي. پاینه حل کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپل ریپورت کې ویلي چې شپږ نوي زره کسان له سوریې څخه عراق، ترکیه، لبنان او اردن ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې یوازې په روانم جون میاشت کې شاوخوا 20 زره کسان د جګړو او تاوتریخوالي له امله له سوریې څخه وتلو ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په څه د پاسه یو کلنه شخړه کې تر اوسه پورې 14 زره کسان چې اکثره ملکي وګړي دي وشل شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دروانی خبری مجلې په پیل کې مول تاسو سره شمنه وکړه چې یو ډاکټر مراشه غولای لدی ډاکټر سره په کابل کې د ازادي رادیو خبریاله لینا شریف ژغیدلې.
د ژوند رنگونه
زمانوم ولی ولاده یم ډاکټر.
ډاکټر صاحب تاسو څنګه وغوښتل چې تبول ولې یو ډاکټر شي؟
البته دا ذکر زه هم په 12 سن نه فارغیدم، هغه وخت کې طب په ډیر زیات ارزښت سره خلکو ورته کتل، نو زما سره شوق ځکه په 12 یو لسم لسم سم کې کوم بیولوژي او کیمیا مضامین هغه ما ډیر زیات خ نمرې پکې غسی، ما کوشش وکړ چې طب انتخاب کړم، په خپل خوخه سره طب په انځای ملوستل.
ډیر کسان وایي چې د خپل ارمانونو ته رسیدل تر هغه وخت خوږی چې څوک نور رسیدي کله چې ورورسیږي بیا هغه خوند نه کې پاتې. تاسو خو بل آیا کله نه ویلی چې طب مناق انتخاب کړئ؟
نه دا صبح نه به وایم ځکه طب چې دی پونځې مکمل کې ماته مسولیتونه نور را مخته شول، خلکو خدمت مې شروع کې نور هم علاقه پیدا شوه. یو شی ما مایوسه کوي کوم فرق نشته، مثلا هر یو کس راځي یو ځکه کې نیو زر ډاکټر یم، هغه به طب پونځې نه ویل، هغه بس دوه درې میاشتې کورس ویلې، دوه درې ګولې نمونه به یادې، هغه ته هم ډاکټر ویل کېږي. خو داسې ډاکټري کونه بکې چې هغه په دې من پوینېش د دوا ما اوس ورک لاده مسندري میشه بعد کوم اوارز دي جانبي منفي اوارز دي، هغه باوجود په دې چې مثلا خلکو ته د خدمت ذریعہ وګرځي هغه د خلکو ژوند تباہ کوي او د دې مخه په افغانستان کې ډېر په تاسف سره څوب نه نيسي.
تاسو د دې ګرام څوک پولی چې دغه سي فرصت طلبانو ته چې د خلکو له ژوند سره لوبي کوي اجازه ورکړي چې فعالیت وکړي؟
هوګرام خو هغه څوک چې هغه پر اس کې واقع دي، نو هغه تبن روغتیا په چارو کې هغه مسولیت لري، هغه باید د دوی کسانو مخه ونيسي، خاصدان په اطرافو کې چې زنن ګورم خبرېګم د دې ډاکټران چې مثلا هغه صرف د انجکشن یا د ستنې په لګولو چالیس ذکر ځان تر ډاکټر وینن هر یو مریض ته مثلا بدون د ستنه بل څه نه تجویزي.
تاسو عملا چې له مریضانو سره مخ یاست، آیا داسې وخت مخصوصي چې تاسو ډېر سخت مریض معالجه کړئ، او هغه داسې یو مریض چې تاسو له معالجې نه ډېر خوشاله شوي یاست؟
بالکل، ډېر ښه پوښتنه دې وکړه. دا زه به خپل یو خاطره وایم. په تقریبا 2003 کال کې زه په وردګو کې د شنیز روغتون وته سپین کلینیک په نوم سید آباد کې هلته زه ډاکټر وم. داخلي ما ته یو زړه بوډۍ وه، دوه لاسونه نیولې وه، کلو نه راوسته، ډېر ځل فریاد یې کو، ټوله معاینه کړه. ما پکې داسې یو څه ونیلل چې هغه دې مثلا ډېر زیاته بیماره وي. طبعاً هر یو انسان چې عمر زیاتېږي بدن دردونو ته پیدا کېږي، خو هغه د تشویش وړ نه و. ما سره پرستامول دوه پلتې ورکړې. ما چې ادې چې کله دې بدن درد کو دنه یوه ګولۍ خوره، دا ادې لاړه. چې کله ګورم یو شل ورځې بعد دغه ادې بیا راغله او ګولۍ یو دغې ساتلې وه ځان سره، پوخې ساتلې وه. چې دغه ډاکټر دا دوام راته کړ، زه جګه جوړه شوم. ذاتاً زه په دې خوشحاله شوم که چېرې دغه ادې یو بل چاته تللې وي، کېدای شي یو پنډ دوا ته پشا کړې وي، هغه پنډ دوا دې ځای شته ګټه ورسي، نقص به کړی وي.
د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته پای ته